خبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه، تاسو د خبرونه ستړي نه یاست. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې خپرونه کې مو د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو له غونډو خبرو چې په سیمه کې د سولې او ثبات په هدف شخیږي، او د افغانستان او پاکستان د عمل په ګډ پلان کې څه ځای شوي په یوه تحلیلي مطلب کې به یې واورئ. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې د بایومیټریک سیستم وسایل به ژر تر ژره ترلاسه شي. د عراق په بصره ښار کې واشنگتن خپله کنسولګري وتړله، او هند د آسیا د کرکټ جام اتل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي پر روانو ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د لوی کار دوام لري، او تمه ده چې تر یوې اونۍ دا موضوع نهایي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نن د بایومیټریک وسیلو یوه بله محموله هم کابل ته رسی شي. د وی د دې وسیلې 4400 سیټه کابل ته رسیدلې دي. ټاکل شوې سبا ته هم یوه یا دوه محمولې راورسې شي. د بایومیټریک په اړه مو چې څه ویلو هغه ټول د بشپړېدو په حال کې دي. د یادولو ده چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده د حکومت د مخالف لوی ملي ائتلاف یوه اساسي غوښتنه ده. شغلی هاشمی وویل د درې رشت ولایتونو د انتخاباتو د کمیسیون رئیسان نن او سبا په کابل کې په یوه روزنیز ورکشاپ کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې د میزان په 28مه کې شي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې درې دېرش افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی دی چې دا درې دېرش افغانان په یوې کښتۍ کې سپاره وو او غوښتل یې چې په غیر قانوني توګه یونان ته ورسی شي. ترکیې سمندري ساتونکو ویلي د سمندر د طوفاني څپو له امله د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وه. ژغورل شوي افغانان په ترکیه کې هغه مرکز ته سپارل شوي چې له هغه ځایه کډوال بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت مرستیالې میرمن عالمي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د میشتو افغانانو د کارتونو تمدید په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې پی او آر کارتونه لري یو ښه اقدام دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د حکومت کابینه موافقه کړې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشت پورې تمدید شي. د پاکستان حکومت د پخوانی پریکړې له مخې په دې هیواد کې د افغانانو د اوسېدو موده د سپتمبر په 1 ختمېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي دا مهال 1,800,000 افغانان په قانوني ډول په پاکستان کې میشتي. د متحده ایالاتو پوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-35 ډوله نوي جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سرته رسولی. ملټری ټایمز ورځپاڼې د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دي چې F-35 الوتکې د پنجشنبې په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره له منځه یووړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دې الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړي دي. د امریکا پوځ په داسې وخت کې په افغانستان کې نوې جنگي الوتکه ازمایي چې ملګرو ملتونو سږ کال د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرجوب لپاره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپل کنسولګری وتړي. د دې علت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملیشو ګواښونه یاد شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د هر راز برید مسؤول په مستقیم ډول ایران دی. په وروستیو کې په بصره کې د امریکا په کنسولګری او په بغداد کې د امریکا پر سفارت ډزې وشوې چې په کې نه د سر زیان اوښتی نه هم مالي زیان رسېدلی. په غزه تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرائیلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووشل. په غزه کې د اسرائیل پولې ته نږدې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هره جمعه اعتراضونه کوي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په وژل شویو فلسطینیانو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 20,000 فلسطینیانو پرون په مظاهرو کې پر سرتیرو د ډبرو او پیترولي بمونو ګوزارونه وکړل. د تیرې مارچ میاشتې را په دې خوا په غزه کې د جمعې ورځې د اعتراضونو په لړ کې تر اوسه پورې 191 فلسطینیان وژل شوي دي. هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه. د هند د کرکټ ملي ټیم تیره شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پایلوبه کې بنګلادیش ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. بنګلادیش په 50 اوورونو کې 223 هدف ټاکلی وو او لوبه تر وروستۍ شیبې دومره په زړه پورې شوه چې هند د وو لوبغاړو په سوځېدو دا هدف د 50 اوور په وروستي بال پوره کړ. د هند او بنګلادیش سربیره سریلانکا، هانګ کانګ، پاکستان او افغانستان هم په آسیا جام کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ او ابوظبي ښارونو کې سیالۍ وشوې ولوبېدل. افغانستان په دې جام کې ښه وځلید. افغان ملي ټیم له 5 لوبو څخه 2 وګټلې، 2 په ډېر کم توپیر بایلودې او له هند سره یې خپله وروستۍ لوبه مساوي کړه. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی به په اسلام آباد کې له پاکستاني دینی عالمانو سره د سولې لپاره د یوې پراخې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان هم دا غوښتنه کوي چې دواړه لوري دي سولې ته زمينه برابر کړي.
دواړه غاړي غواړي چې د سولې په برخه کې کار وکړي او په دغه برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
په نورستان کې د اوبو د دوو بندونو سروې شوه.
دا د کلګوشت برېښنا بند چې کوم جوړیږي خو یوازې د برق دپاره نه، بلکې د لغمان ولایت مربوطاتو کې ډېر لوی دشتونه به په دې باندې آبادېږي.
واشنگتن غواړي چې د ایران چابهار بندر د افغانستان لپاره له هغو بندیزونو وژغوري چې پر ایران یې لګوي. په دې اړه له خان جان علي کوزي سره شغېدلی یو.
تر اوسه پورې د چابهار د بندر نه موږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو، ډېر کم استفاده کېږي.
په لوګر کې ولې 6 کال انګور ښه حاصل نه دی ورکړی؟
یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادوی اولدو هغه نه استفاده ونه کړله او د هغوی په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی پاکستان ته تللی دی چې د دغه هیواد له مذهبي مشرانو او علماو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د سولې عالي شورا وایي د افغان او پاکستان دینی عالمان به په دې خبرې او بحث وکړي چې د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې دالی شورا ویان سید احسان طاهری وای د هیواد د دینی عالمانو د سرسری شورا یو وکسی سپلاوی اسلام آباد ته تللی چې له پاکستانی علماو سره د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. دا نوموړي په خبره په پلان شوې ګډه غونډه کې به افغان او پاکستانی علما د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. ښاغلی طاهری ویل د افغان پلاوی مشري مولوی عطاالله الدین کوي او د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم هم ورسره ملګری دی.
این نشسته که قرار است آینده بین علمای افغانستان و پاکستان تدبیر شود در رابطه با صلح و
دی وی د افغانستان و پاکستان د دینی عالمانو په جوړیدون کې غونډه کې به د دین له نظره د افغانستان د سولې او ثبات پړه خبرې او بحث کیږي. دا غونډه به د افغانستان او پاکستان د جهید علماو ترمنځ د خبرو اترو یو لار پرانیزي. د سولې د عالی شورا وایاند ویل د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې پر جوړولو د انډونیزیا د دینی عالمانو په تیر کانفرنس کې موافقه شوې. احسان طاهری ویل تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دې ګډې غونډې د جوړېدو په اړه د روانو خبرو او سلام مشورو نتیجه څرګنده شي. د افغانستان د سولې په اړه د ډیپلوماټیکو چینلونو سربیره د افغانستان او نړۍ د دینی عالمانو هڅې هم په دې وروستیو کې پراخه شوې دي. د نړۍ د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو مخورو دینی عالمانو په روان کال کې په سعودي عربستان کې غونډه وکړه. د افغانستان جګړه د دین له نظره ناروا او ورور وژنه وبلله او په جنگ کې پر ښکېل خواوو غږ وکړ چې په خپلو کې د سولې خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي د سعودي کانفرنس او په ټوله کې د افغانستان په اړه د دینی عالمانو پریکړې یو لاسته راوړنه او د افغانستان د حکومت د دریځ قوت بولي، خو سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د دینی عالمانو د داخلي او نړیوالو کانفرنسونو نه یوازې دا چې تر اوسه پورې د جګړې په اړه کوم عملي او د پام وړ بدلون راوستی نه دی، بلکې طالبانو هم ورته مثبت ځواب نه دی ویلی.
تمه ده چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د لیدنو کتنو نتیجه څرګنده شي. بل لور ته افغانستان هیله مند دی چې له پاکستان سره به د عمل ګډ پلان نتیجه ورکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان په اصل کې څه دی؟ پر کومو ټکیو په دغه سند کې د دواړو هیوادونو لخوا موافقه شوې ده؟ سالی محمد سالی په دې اړه تحلیلي راپور لري.
د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان د روان مریض کال په لومړیو کې نهایي سو. دغه سند د غوایي میاشتې پر 15مه په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې نهایي سو چې مشري یې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مینانو حکمت خلیل کرزي او تهمینه جنجوا کوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې د تیر لمریز کال په کب یهود میاشت کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو مقامات به د دغه پلان سند نهایي کوي. دغه پلان چې په ټوله کې وو برخې لري، د عملي کېدو لپاره یې کاري ډلې جوړې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل دغه 15 کاري ډلې په څو برخو کې کار کوي.
افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان 15 برخې لري، یعنی د دې لپاره 15 کاري ډلې جوړې شوې دي چې په امنیتي، سیاسي، پوځي، د کډوالۍ او د اقتصادي همکاریو په برخو کې کار کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغو اوو مادو کې چې په دغه پلان کې موافقه ورباندې شوې دغه مسایل شامل دي. لومړی، پاکستان به د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. دوه، دواړه لوري به د هغو عناصرو پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کوي چې د افغانستان یا پاکستان امن ته ګواښ پېښوي. درې، دواړه لوري ژمن دي چې خاوره به یې د بل هیواد شبکې، ډلې یا فرد لخوا د مقابل هیواد د حکومت پر ضد نه کارول کېږي. څلور، د منل شویو اصولو د پلي کولو لپاره باید د اړیکو د مدیرانو له لارې د ارزونې او همغږۍ او تثبیت ګډ میکانیزم جوړ سي. پنځه، دواړه هیوادونه د یو بل په خاوره کې د مځکني او هوایي تهدید مخنیوي ته ژمن دي. شپږ، دواړه لوري د یو بل د تورنولو د مخنیوي، اندېښمنونکو او جنجالي مسلو ته د ځواب ویلو په هدف د سولې او پیوستون لپاره د افغان پاک عمل پلان د همغږۍ میکانیزم کاروي. او و، د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان او د پورتنیو اصولو د پلي کولو لپاره کاري ډلې او د همغږۍ میکانیزم جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه پلان له مخې دواړو هیوادونو د ټروریزم پر وړاندې پر ګډه مبارزه، د ناامنیو پر مخنیوي، په بایزته توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو پر ستنولو، د سولې پر ټینګښت او د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. افغانستان او پاکستان له لسیزو راهیسې په خپلو اړیکو کې سختې، لوړې، ژورې تجربه کړې دي. په افغانستان کې د ناامنیو په ګڼو پیښو کې د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیول سوې او په دې تورن سوې چې په خپله خاوره کې هغو افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. افغان حکومت وایي د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان په څلورمه غونډه کې پریکړه سوې چې د دغه پلان عملي کېدل دي وڅارل سي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي میرمن آرین یون وایي د دغه سند پر اساس دواړه لوري هڅه کوي تر ډیره د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
دواړه غاړې غواړي چې د سولې په برخه کې کار وکړي او په دغه برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. بیا هم مخکې هم همدغه یو تعهدات ترسره شوي وو، خو بیا که موږ ګورو په هغې باندې عمل ونه شو. نو اوس ولسونه خو سل په سلو کې امیدواره دي، د صلح غوښتونکي دي او د جګړې نه اوس ستړي شوي دي، غواړي چې صلح په دې وطن کې راشي. زیاتره مسایل په د ورقې په سر سلو کې لرو، خو هېڅکله یې عملي جنبه نه ده غوره کړې. نو ځکه اوس زموږ ولسونه بیا هم په تشویش کې دي، خو فکر کوم چې دا ځل به فشارونه نړیوال فشارونه هم وي.
افغان حکومت په وار وار اندېښنه ښولې چې د اسلام آباد لخوا د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان نه تطبیقیږي. په ورستي مورد کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو درې اویاویمې اسمبلۍ ته په وینا کې وویل افغان حکومت د دغه پلان تطبیق ته سترګې په لاره دی. که څه هم عمران خان چې کله د پاکستان صدر اعظم سو د افغان سولې او ثبات د ټینګښت ژمنې وکړه، خو معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ټوریزم سره د مبارزې، سولې او امنیتي همکاریو د عمل پلان به څومره عملي سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ساجی رډو په روانه خبرونه کې په نیپال کې د افغان کډوالو په اړه یو پزړه پوری مطلب لرو. خو اوس په خوست مخه کړو. په خوست کې د فوټبال لوبي هغه ټورنمنټ چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی وو او څلور څلوېښت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه، تیر ماښام د متون د کجري کلي لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د ټورنمنټ تابعه کوونکي وایي له دې ورزشي سیالیو یې هدف دا و چې ولس او ځوانان یووالي ته راوبولي. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
په خوست کې د فوټبال ټورنمنت پایلو بچي د حکیم تنیوال په تفریحي پارک کې د متون د کجری کلی او د حیدرخیلو د بریا لوبډلې ترمنځ ترسره شوه. زرګونه مینوال ننداري ته ورغلي ول. د یو ټورنمنت تابع کوونکی ملي سوداګر انجینر اکبرجان اکبری آزادۍ رادیو ته ویل لدی لوبوی مخادوه چې خپل ځوانان او ولس یې واري ته راوبلي.
دغه ټورنمنت چې موږ د تنیوال په پارک کې دوه میاشتې مخکې پلان او پکارا چولای وو، د دې نه هدف دا و چې موږ خپل ځوانان خپل ولس یووالي ته راوبلو، خپل پیغام ولس ته ورسوو چې موږ د صلح ارمنجن یو، موږ د یووالي ارمنجن یو. خپل ځوانان تشویق وهڅوو تر څو هغه شومه پدیده چې په شهیدو کې دي د دغې جلوګری وکړو.
د ټورنمنت ګډونوالو خپلې لوبډلې د لوبې پر مهال په چکچکو او غورځیو تشویقولې. د متون د کجري کلي د لوبډلې او تنمینوال شریف الله له نورو سوداګرو او نماندانو هم وغوښتل چې دا ډول ګټورې برنامې چې د ډېرو خلکو د تفریح او ساتیرۍ سبب کېږي ترسره کړي.
اوس په نورو سرمایه ګزارانو یا په نورو کاندیدانو هم موږ غږ ده چې دا رکن ټورنمنټونه په لیاره وچوي، ټول د ښځو ځوانانو دپاره خاصتا د موادو مخدر نه صرف نظر وشي او دا رکن مصرفیتونه ورته پیدا شي.
د بریا دریا او ترمینوال استاد فیض محمد ګلاب دوس وای چې په خوست کې فوټبال لوبه ډیر مینوال لري.
په خوست کې نن سبا فوټبال ډیر مینوال لري او ډیر رشد کړی ده. ځکه فوټبال ډیر لرغونی لوبه ده چې په ټوله نړۍ کې په مخ ځي. نو الحمدلله نن سبا د خوست کې ورزشکاران په رشته کې ډیر پیاوړي دي او فوټبال هم ډیر ښه روان ده او ډیر ښه لوبه کیږي.
د جمعې ورځې په افغانستان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ټاکنیز کمپاینونه هم پیل شول. د نظر خاوند زاید شانګر وایي چې
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست هم د افغانستان په کچه هیله دا ده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډیو باندې او په نورو بېهوده لارو باندې مصرف کړي. ښه خبره دا ده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي، د دې ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ نورې سیالۍ په کار واچوي، مناظرې او ډیبیټ پروګرامونه جوړ کړي چې هم به د ټولنې او د خلکو اذهان روښانه شي او په هغې جریان کې دوی کولی شي چې خپلې برنامې هم وړاندې کړي.
د یادونې وړ ده د خوست په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره ځوانان سپورت کوي. که څه هم پخوا والیبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښي لوبې وي، خو په دې وروستیو کې بیا کرکټ لوبې زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه تر سترګو کیږي. د خوست زرګونه نور ځوانان د رزمي ورزش په کلبونو کې تمرینونه کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ډیلی میل خبرونې د افغانستان د انتخاباتو د کمپاین پیلېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د پارلماني ټاکنو کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. ټاکل شوی دی د اکتوبر په 6مه یا تل په 28مه نیټه د ولسي جرګې انتخابات وسی. خو دا څرګنده نه ده چې آیا په هغو سیمو کې به هم انتخابات کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي کنه. مقاله لیکلي انتخابات په داسې حال کې را روان دي چې طالبانو او داعش ډلې دواړو خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. مقاله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند عزیز ابراهیمی له قوله لیکلی چې 2515 کاندیدان د ولسی جرګې د 249 څوکیو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. ابراهیمی ویلي چې له کاندیدانو څخه 412 ښځې دي. د کابل او نور ولایتونو اوسیدونکي د جمعې په ورځ پر سړکونو او واټونو د رنګارنګ اعلانونو او پوسټرونو شاهدان وو. انادولو ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نماندان کولای سي د اکتوبر میاشتې تر 13 نیټې چې تر انتخاباتو دوې ورځې مخکې دی خپل کمپاین ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له قوله لیکل سوي چې هیڅ کاندید نسي کولای پر خپل کمپاین تر 2,200,000 افغانیو زیاتې مصرف کړي. د هیل خپرونې بیا د افغان پناهغوښتونکو ستونزو ته کتلې دي. مقالې په اتریش کې د یوه افغان پناهغوښتونکي عبدالله نوید په اړه لیکلي چې دی لومړی له افغانستانه پاکستان ته تللی و او وروسته یې اتریش ته پناه یووړه. مقالې لیکلي په اتریش کې د ښاغلي نوید ژوند په لومړیو کې اسانه نه و، خو درې کاله وروسته یې میرمن او اولادونه هم له ده سره په اتریش کې یوځای شول. ښاغلی نوید اوس مهال په اتریش کې له نویو پناهغوښتونکو سره په ځای پر ځای کېدو کې مرسته کوي. دی هیل د نیو ساوت ویلز پوهنتون یوې استادې بلنډا لیډل له قوله لیکلي چې له کورنۍ لیرېوالی او کډوالي د پناهغوښتونکو پر رواني حالت منفي اغېز کوي. د دې په وینا که ځینې کسان له مخکې لا یو شمېر ستونزې لري، جګړې له بشري حقونو څخه سرغړونو او په زوره بې ځایه کېدو غوندې ستونزو له کبله یې وضعیت نور هم خرابېدای سي. مقالې لیکلي چې په هرو درو پناهغوښتونکو کې یو ژور خپګان لري، خو د اتریش وګړي په هرو 12 کسانو کې یو یې ژور خپګان لري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته د کتنې په اخیر کې مو په اروپا کې د افغان کډوالو په اړه واورېدل. بل لور ته شاید تاسو دا نوي اورېدلي چې په نیپال کې هم افغانان شته. د نیپال د پلازمېنې کټمنډو په یوه سیمه کې د افغان کډوالو څو کورنۍ دېره دي. په کټمنډو کې د دوی د استوګنې سیمه د کوچني کابل په نوم یادېږي. دا کډوال چې اکثر کندهاریان دي په افغانستان کې له جګړو څخه تښتېدلي او د هند له لارې نیپال ته تللي دي. نیپال ټایمز ورځپاڼې له دې افغانانو سره خبرې کړي او د هغو د ژوند څرنګوالی یې پوښتلی. د دې راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
محمد داود په 2014 کال کې چې له افغانستانه ووت نه پوهېده چې چیرته روان دی، ځکه هغه مهال د یوازې غوښتل چې خپل ځان او خپله کورنۍ له جګړو خوندي کړي. د نیپال ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 43 کلن داود چې کندهار ښار ته نږدې په یوه کلي کې مستری و، لومړی له خپلې میرمنې او څلورو ماشومانو سره هند ته او له هغه ځایه بیا نیپال ته ولاړ. داود وایي یوه قاچاقبر ته یې $6,000 ورکړل چې د ده کورنۍ په بس کې تر ده ور ورسوي. هغه اوس د کټمنډو د بسونو سټېشن ته نږدې په یوه کوچنۍ خونه کې ژوند کوي، خو له دې سره سره خوشحاله دی چې له بمونو او مرمیو خوندي دی. نوموړی وایي چې په کندهار کې خپل ورکشاپ درلود، خو دلته د بل چا په ورکشاپ کې د مستری په توګه کار کوي. داود زیاتوي چې که څه هم خپلې کورنۍ ته سم ژوند نشي برابرولی، مګر دا ویره هم نه لري چې هغوی به له لاسه ورکړي. د داود څلور ماشومان د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته زیږېدلي او لیدلی دي چې څنګه خلک په بمبریو او وسلوالو نښتو کې مري، خو ډېر کم کسان یې لیدلي چې په طبیعي مرګ مړه شوي. داود وایي زما ماشومان یوازې په نیپال کې پوه شول چې انسانان په طبیعي دلایلو هم مري. د نیپال ډیری خلک پوهیږي چې په هیواد کې د چین له تبت سیمې څخه کډوال ډیره دي، خو د هغو خلکو شمیر کم دی چې د افغان کډوالو له استوګنې خبر دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR له 1400 کورنیو 350 افغان کډوال په نیپال کې ثبت کړي دي چې ټول د کټمنډو په ساماخوسی سیمه کې اوسیږي. دا سیمه اوس د کوچني کابل په نوم یادیږي. 44 کلن مرتضی ظفری یو بل افغان دی چې هغه هم په کندهار کې د ویلډنګ کاری ورکشاپ درلود. ظفری وایي د کاروبار هغه مهال بند شو چې افغان امنیتي ځواکونو ورته وویل ښایي طالب وسلوال د ده په ورکشاپ کې وسلې جوړې کړي. اکثر افغان کډوالو د داود پشان اوریدلی چې په نیپال کې ژوند نسبتاً آسانه دی او له نوې ډیلي څخه کټمنډو ته کډه شوي دي. ظفری وایي چې $10,000 قاچاقبرانو ته ورکړل چې دا یې له نوې ډیلي څخه کټمنډو ته ورسوه، خو په کټمنډو کې د افغان کډوالو ژوند ډیر آسانه هم نه دی. د ظفری میرمن په یوه عصبي ناروغۍ اخته ده، خو دی د علاج پیسې نه لري. په کټمنډو کې د کور له کرایې نیولې د ښوونځي تر فیس او خوړو پورې د هر څه بیې ډېرې لوړې دي او دی همره پیسې نشي ګټلی. د نیپال حکومت کڅام افغانان نه باسي خو د کډوالو په توګه هم نه مني. افغان کډوال په نیپال کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او ځکه د کار رسمي اجازه هم نه لري. د کټمندو په کوچنی کابل سیمه کې ډیره کډوال ډیری د کندهار دي، خو د هلمند او کابل اوسیدونکي هم پکې دي. 53 کلن محمد عارف احمدی د کوچنی کابل بل اوسیدونکی دی چې په کندهار کې د زرګرۍ دکان درلود، خو څلور کاله مخکې دکان په یوه چاودنه کې له منځه ولاړ. احمدی نیپال ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې هر څه یې په ایرو بدل شوي او دی یوازې له تیرو خاطرو سره ژوند کوي. هغه وایي، زه اوس زده کړه کوم چې ځان له نوي محیط سره څنګه بلد کړم او تل په دې اړه فکر کوم چې په افغانستان کې هم یو وخت سوله وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو لپاره به هر ممکن کار وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تیره شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وکړه. رضوان مراد په دې اړه د نړیوالو آژانسونو په استناد راپور لري.
د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وتلو پر پریکړه سخت انتقادونه وکړل. نوموړي د 2015 کال له موافقې څخه د امریکا وتل د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه او سیمه ییز امنیت ته ګواښ وباله. سرګی لافروف ژمنه وکړه چې مسکو به له هرې ممکنه لارې کار وکړي چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ اټومي موافقه پر ځای پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د نورو په چارو کې د مسکو د مداخلې په اړه تورونه بې بنسټه وبلل او د ایران، سوریې او وینزویلا په باب یې د واشنگټن تګلارې وغندلې. هغه په لویدیځو هیوادونو هم تور پورې کړ چې په خبره د نورو هیوادونو سیالي نشي زغملی. د ملګرو ملتونو د سګنی کال عمومي سملې ته په خپل وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ایران د منځني ختیځ د شخړو تر شا وبله او تهران یې له روسي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ. ډونالد ټرمپ د غراس پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایراني مشرانو د منځوي کولو لپاره دی له ده سره په ګډه کار وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په ملګرو ملتونو کې وویل د ایران د منځوي کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتنه نړیوالو رد کړه او د هغه په خبره ډونالد ټرمپ په دې هڅه کې یوازې پاتې شو. متحده ایالات او لویدیز متحدانی روسیه تورنوي چې د اوکراین د ختیځ له بیلتون پالو پوځي او مالی ملاتړ کوي او د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا مسکو په دې هم تورن دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې مداخله کړې ده، خو روسیه بیا دا تورونه ردوي.
الوتکه خو الوزی، موټر سرنګه لسمت سروانه واوري.
لراتونکو میاشتې د نړۍ د لمړنیو الوتونکو موټرو مخکې تر مخکې خرڅلاو پیلی شي. دا موټر چې اخیستونکي اوس پیسې ورکوي او د ځان لپاره ریزرف کوي په یو ساعت کې تر 160 کیلومتر پورې سرعت لري. د ډیلی میل د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر ژر هغو کسانو ته وسپارل شي چې لومړی پیسې وسپاري. د دې هایبرید الکترونیکی موټرو لومړنۍ نمونې به راتلونکی میلادي کال مشتریانو ته ورکړل شي. د موټر چلوونکی په څه کم یوه دقیقه کې موټر الوزولی یا بیرته کښته کولی شي. دا موټر چې د والوو اړوند ترافیګورا کمپنی جوړوي 640 کیلومتره مزل په یو وار چارج کولای شي. تر اوسه دغه موټر بای لانه ده اعلان شوی. دا موټر چې مخکې ازمویل شوی ځینې تغییرونه پکې راوړل شوی، مثلا د هایبرید الکترونیکی انجن کیفیت یې شکرای شوی، سیټونه او د ناستې ځای پراخ شوی دی. دا موټر د شاه د ښکارولو لپاره کمرې او پراشوت او ایربیګونه هم لري. د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او دغه هیواد د لوی لارو د ترافیک د خوندیتوب ملي ادارې د ستاندارد سندونه ورکړي دي.
ستاسو ل پیغامونو
زبیل منډی ولایت د ناویې د ولسوالۍ راځه او سکه سخت محمد هاشم خبره کوم. د ناویې د ولسوالۍ وبته سره چې په یوه کې د بیلمن سینه او بغل کې ریزه خو د غټ مقامات د توجه څخه د نالې سګراتي او سوالي د ټول غوچري او کشنه د علاقې سره مخ کی ازادي راځي د ډېر ډېر من لازم فرهم تر لور چارواکو ورسوي و سلام به احترام
زه د ورځ ګام ولایت اګزاب د بلسالي خبره کوم وروره موږ د ډېرې وچکالۍ سره مخامخ یو کښتونه مو ټول ولاړو وچلو اوس مو دغه یو درختې لرو د بادامو درختې و دغه دغه هم ټوله وچې اوبه نشته یو ډېر لرې ولسوالۍ ده د حکومت توجه نشته ودې ته بس موږ په دغه مشکلاتو کښې چې نه اوبه لرو نه په دنیا باندې شی لرو نه د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو واښو یو شی لرو ټول د مشکلاتو سره مخامخ غنم وچ شول دا درختې مو وچ وچېږي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې د نورستان چارواکي وایي دوی مرکزي حکومت ته د اتلس وړو او سترو بندونو د رغولو لپاره وړاندیزونه کړي چې له دې جملې د دوو سروې هم شوې ده او د لوګر بڼوال وایي چې سږ کال د نباتي ناروغیو او طبیعي آفتونو له کبله د انګورو حاصلات کم شوي دي خو اته بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په روانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر یوې اونۍ دا موضوع نهایي شي د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې درې دېرش افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ پاکستان د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړه د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ تایید کړه چې د دې هیواد اف 15 ډوله نوې جنګي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړی جنګي ماموریت په کامیابۍ ترسره کړی دی واشنگتن اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپله کنسولګري وتړي د دې علت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملیشو ګواښونه یاد شوي دي په غزې تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرایلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووژل په غزه کې د اسرایل پولې ته نږدې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هره جمعه اعتراضونه کوي او هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه د هند د کرکټ ملي ټیم تېره شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پای لوبه کې بنګلادیش ته په دریو وکټونو ماتې ورکړه د ازادي رادیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د افغانستان مربوط څو موضوعات راخلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي د جنوبي او مرکز منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وایي چې همدا اوس په دې غور روان دی چې بندیزونه د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هندوستان راکړې ورکړې اغېزمنې نه کړي اسمت څاروان په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لمرستیال خانجان الیکوزی سره مرکه کړې
الیکوزی صاحب امریکا د ایران په ضد بندیزونه اعلان کړي دي او ورځ په ورځ د امریکا دریځ د ایران په وړاندې سختېږي څه فکر کوئ چې دا بندیزونه به د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هندوستان ترمنځ راکړه ورکړه اغېزمنه نه کړي
بله بدون شک چې با اغیزمنه کوي چې چابهار هم دې په هغه کار کې خاص پاولین کار کې چې دوی دا ویلي دي چې چابهار بندر د خپل پاسدارانو په اختیار کې نه دی با ورسره غرض نه لري خو مقصد اوس دا چې دقیقه نه معلومه اگر چې تر اوسه پورې د چابهار د بندر نه موږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو ډېر کم استفاده کیږي زمونږ ټول مالونه چې راځي د بندر عباس په لارې نه راځي په دریم لاس یا په دریم لاس هغې باندې ډېر زیات مشکلات دي چې هغه اوس پرابلم تېر شوی دی خو دا صحیح دي او په چابهار کې اوسه پورې دومره رسمي کاروبار نه دی شروع کړی تنها دغه یو په افغانستان چې کومک شوی او هغه افغانستان ته راوړل په هماغه لار باندې او نور داسې لږ مال کله کله راځي د هندوستان نه او یاد دوبۍ نه په دغه لار مګر که بندیزونه سخت شي طبعا تاثیر پې کوي او زموږ په اقتصاد باندې دا اوس هم منفي تاثیر کړی دی او بد هم کوي درکه موږ د ایران سره دوه قسمه برخورد تجارتي لحاظ لري چې ټول ترانزیت دی یو خپل منځي تجارت دی د ایران سره د کال په رسمي شکل تقریبا په حدود یو نیم میلیارد ډالر کې موږ د ایران سره رسمي داخلي تجارت لرو چې په دې کې هم ستونزې پیدا شوې دي او مشکلات دي پخوا به ټیټي آزاد وه پخوا به انتقال دطراب کریډیټ په واسطو د بانکونو په واسطه باندې اوسنه واضح دي هغه تجارت هم تقریبا غیر قانوني طرف ته روان دی او بلاخره دا تجارت په کوم د ایران ته آزاد سرحد درو په دې سرحد کې نه بندیږي او دا اوس هم په عنعنوي شکل باندې روان دی او بل هم ترانزیت دی ترانزیت کې ډېرې ستونزې پیدا کېږي او زه په دې باور یم چې هم په چابهار کې او هم په بندر عباس کې به موږ ته ستونزې پیدا شي او زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي او تاثیر یې اوس هم کړی دی.
بله، تاسو ویل چې اوس د چابهار بندر له لارې ډېره راکړه ورکړه نشته، علت یې څه دی؟
نو چابهار بندر خو یو په ملي لحاظ باندې تر اوسه پورې هغه تاسیسات چې نور بندرونه لري دوی نه لري، هغه شانتې غټې انټرنیشنل کشتۍ چابهار ته نه راځي او آر بنادر تاسو ته معلوم دی چې آر بندر کې رفت و آمد موجود دي، واردات می صادرات می، اوس کراچۍ ته که یو کشتۍ راځي نو هغه یو 2000 کانټینر تشهي او په مقابل کې یو 1500 کانټینر نور د کراچۍ نه باروي. نو دغه موضوعات اوس په دغه کې نشته دی، په چابهار بندر کې نشته دی. دلته د دې طرف نه د ایران صادرات چې کېږي هم د دغې لارې نه کېږي او زموږ صادرات هم ډېر د دنیا څخه چې دي تر اوسه پورې نه دي شوي د چابهار د لارې نه. نو دغه لوی مشکل دی، تر اوسه پورې دا بندر رسمي شوی نه دی. تنها موږ چې د هند او ایران او افغانستان رئیس جمهورانو موافقه کړې هغه دا ده چې د هندستان او افغانستان په منځ کې به تجارتي کاروبار شروع کیږي، د بمبئی نه به هندستانان لوی کشتۍ پیدا کوي او زموږ اموال واردات صادرات به هلته انتقالوي، اما تر اوسه پورې دا کار نه دی شروع شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وی مرستیال الیس ویلز ویلی دی چې امریکا په دې غور کوي چې د چابهار بندر له لارې د هند او افغانستان راکړه ورکړه اغېزمنه نشي. څه فکر کوي که چېرته امریکا چابهار استثنا وګرځوي، په بندیزونو کې شامل نه کړي، د افغانستان لپاره تاسو ګټوره بولئ؟
بله، او بدون شک د افغانستان لپاره ګټوره ده او دا زموږ خواست هم وو. اول په مجموع کې چې افغانستان په جنگ کې دی د دې تاجراتو نه خلاص شي او دا قیدات پیرا نه شي نو ښه به وي، ځکه چې دا اقتصاد به زموږ وغوړېږي او دلته جنگ هم جریان لري، او که بیا دا نه وي نو د چابهار بندر د افغانانو په مخ باندې خلاص شي او د دې قیداتو نه سره راووځي. ګرچې په ډېر وړاندې کې چې د خارجي او یا خصوصا د امریکایي خلکو سره موږ تماس نیولی او هغوی دا خبره کوله که چېرته د چابهار د بندر منفعت خای فاسداران او د کنټرول لاندې نه دی ایران، نو موږ به ته اجازه ورکو او د کډچیر د چابهار په شانته دا غوی ټول عواید خای فاسداران خپل تورځي، نو په هغه صورت کې موږ چابهار ته اجازه هم نه ورکو. او کدا کار وشي دا زموږ په ګټه دی چې امریکایان چابهار بندر د دې تاجراتو او د دې قیداتو نه وباسي، دا د افغانستان په ګټه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خان جان الکوزی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن ترشنه آسمان لاندی پروگرام که یوه موضوع د افغانستان د سندانونو ده.
نږدې دوې اونۍ مخکې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د پولیس چرخي زندان ته ورغی او هلته یې ژمنه وکړه چې 50 بستره روغتون به پکې ودان شي، یوه اداري ودانۍ به جوړه شي او د 3000 زندانیانو لپاره یو بلاک چې 256 کوټې به لري. د پولیس چرخي په زندان کې په تیرو څو کلونو کې بیا بیا زندانیانو اعتصابونه کړي دي او د ځای د اوسېدو په ارتباط هم اعتراضونه کړي دي. نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د زندانیانو مسله څېړل کېږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. که چېرته ستاسو کوم خپل خپلوان په زندان کې وي، د هغوی په ارتباط تاسو کولی شئ چې د خپرونې له میلمنو سره څخه تاسو پوښتنې وکړئ، تر څو په افغانستان کې د زندانیانو لپاره اسانتیاوې زیاتې شي او ستونزې هوارې شي. اوس به نورستان ته مخه کړو. د نورستان چارواکي وایي په ولایت کې په ګڼو ځایونو کې د برېښنا کوټونو امکانات شته او دوی مرکزي حکومت ته د 14 وړو او سترو بندونو رغولو لپاره وړاندیزونه کړي دي چې له دې جملې د دوو سروې هم شوې ده. روح الله انوري له سیمې راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په هر دره کې زیات داسې ځایونه شته چې پکې په ډېر اسانه او په لږ لګښت د برېښنا بندونه جوړېدای شي چې دوی د 14 بندونو دپاره مرکزي حکومت ته وړاندیز کړی دی.
مونږ د 14 منځنیو او لویو بندونو پیشنهادونه کړي دي. هغې کې یو د کفترخانې بند دی، یو د شینګل بند دی او یو د منډول حوض دی او یو د نورګرام د کله ګوشت بند دی.
علی ویل یادو 14 زینو څخه یې نورګرام ولسوالۍ د کلګوش او د واما ولسوالۍ د کفترخانی د بندونو سروې شوې ده.
نورګرام د کلګوش اساسي سروې شوې او د روان کال په بودیجه کې یو نیم میلیون ډالر اچول شوی چې د دې ډیزاین وشي. نو امیدوار یو چې د وزارت ابو برق لخوانه دغه ډیزاین زر تکمیل شي چې په هغه باندې عملا د کار لپاره امکانات برابر او د کفترخانی د بند سروي هم تکمیل شوي.
هغه وایي که چیرته په کلګوش کې بند جوړ شي نو د برېښنا د تولید ترڅنګ به زیاتې للمي ځمکې هم خړوبې کړي.
تقریبا خپله دا د کلګوش برېښنا بند چې کوم جوړېږي د هغې ظرفیت د څلوېښتو نه پورته تر شپېته میګاواټه پورې ګنجایش لري او یوازې د برق دپاره نه بلکې د لغمان ولایت مربوطاتو کې ډېر لوی دشتونه به په دې باندې آبادېږي.
انجینر محمد ابراهیم وایي نورستان کې که پیشنهاد شوي د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي نو د یاد ولایت تر څنګ به یې ګټه ګاونډیو ولایتونو ته هم ورسیږي.
نورستان کې د ډیمونو جوړولو یا د بند جوړولو فرصتونه ډیر دي. که چېرته دلته دولت بندونه جوړ کړي نورستان ته به هم برق ورکول شي او نور ګاونډو ولایتونو ته به هم برق ورکول شي. شاړې ځمکې به آبادې شي او ډېر په لکونو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
د یادونې وړ ده چې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي، دواړه یې نږدې 2 میګاواټه برېښنا تولیدوي چې ورسره په سلګونو د هستوګنې کورونه رڼا شوي او د دولتي دفترونو د برېښنا د نشتون ستونزې هواره کړې ده. پخوا به د دولتي دفترونو د برېښنا مشکلات په ډیزلي برق حل کېدل او هر کال به هر دفتر په لکونو افغانۍ په تیل ورکولي.
په نورستان کې د کلګوش او کفترخانی بندونو سروې شوې. لوګر ته مخړو. د لوګر بڼوال او بزګران وایي چې سږ کال د نباتي ناروغیو او طبیعي آفتونو له کبله د انګورو حاصلات کم شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې ولایت کې د نباتي بیماریو د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او له دې وروسته دې هغوی ته د فصلونو لپاره پر وخت دوا درمل ورکوي. نجیب الله الخیل له سیمې راپور لري.
په لوګر کې یو شمېر بڼوال او بزګران وایي چې د انګورو باغونه وچکالۍ، طبیعي آفتونو او نباتي ناروغۍ ځپلي چې له کبله د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم شوي دي. دوی زیاتوي که څه هم د کرنې ریاست د انګورو یو شمېر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو دوا درمل ورکړل چې څناڅه د انګورو د مرض مخه ونیوه، خو ډېری بزګران پاتې شول او د هغوی فصلونه زیانمن شول. د لوګر یو تن بڼوال حاجي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
انګور حاصلات کوم آفت سپراغ یخ وهله او ګلۍ وهله چې کوم اندازه دوا پاشي سو هغه باغونه تقریبا ښه وو. دغه دواوې زیاتره ته ونه رسېد. نو څه کال دقانان باغوانان بلومومن ډیر اته دی وبوی جاریم نه پرکه زګه دا پاتې لاهیو
د ولایتي شوراغړي هم د بسکرانو د استون زمانی وای چې د کرنې وزارت او اړوند ریاستې د انګورو د ناروغي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دی کړی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانگزی وچکالی د انګورو نباتي بیماری ناامنی او پیادولت کې د نباتي ناروغي د تشخیص د لابراتوارونو نشتون د حاصلاتو د کمیدو مهم لاملونه یاد کړل.
وچکالی یو لامل ده، مرضونه بل لامل دي. هغه کوم دوا چې باید تشخیص شوی وای، صحیح لابراتوارونه په لوګر کې جوړ شوی وای او په لرو پرتو سیمو کې دهقانان چې دي، باغونه چې دي، هلته رسیدګي نه کېږي، جنګي حالت ده.
د کرنې ریاست یو تن مسلکي کارکوونکی نصیر الدین ستانگزی وایي په ریاست کې شته امکانات یې له بزګرانو نه دي سپمولي.
سږ کال هم موږ دومره وکولای شول چې دوی ته هغه څه اندازه مواد دوا چې موږ ته راغلې وې هغه هم دوی ته توضیح کړلې. باید دوی ته زیاته اندازه دواوې او د لابراتوار سیستم جوړ شي تر څو وکولای شي د دوی امراضو مخه ونیول شي.
د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومنم منی چې سږ کال د انګورو حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډېر توان نه دی کړی چې بڼوالو پرې د دوی لخوا ویشل شوي درمل کارولي دي.
حاصلات یې ډېر بد نه دي. هغه امکانات چې د ریاست زراعت په لاس کې وو هغه هم دوی ته ورکړي دي، هغه دویانې دوی ته ورکړي او دوی ترې استفاده وکړه. مګر یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادویه او لدو هغه نه استفاده ونه کړله او د هغوی په باغونو کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
محمدین مومن وره ویل چې سږ کال په تخمینی ډول په لوګر کې د انګورو حاصلات څومره ول. یاد دیوی په لوګر او خواوشا ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوه باغونه له نباتي ناروغیو او نورو طبیعي آفتونو زیانمنیږي او له دې کبله بڼوالو او بزګرانو ته په لوړه کچه تاوان رسیږي. د کرنې مسلکي کسان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دوا درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډېرو دورو لپاره له مهمو ابزارو څخه بولي.
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا ازادي رادیو د دې صد خبرونه ورسیو تر رسیدلی ورسیو ته پدې معنی چې له خبري برخي 19 پروګرام ته مخه کو د غوړی اچار تفریح پروګرام لر.
اچار اچار اچار
نڅشا اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګوړی دونکو سلام. انتخابات را روان دي او د هر چا زړه جمهوریت ریاست څوکۍ ته تخنیږي. هغه چې کړي خوشاله نه دي او چې نه یې کړي پارما کې مري. هغه چې خوشاله نه دي وای وخت مو کم و ډالر ملک ذخیره کړل او هغه چې پارما کې مري وای به پښتنه وطن ته د ډالر سیندو را روان دي. کوم مو چې شونډه ورته ګرځو د خبرونې په پیل کې مو د انتخاباتي ائتلاف له جوړېدو خبرو.
څنګه دلته رال دا خو مې دا څو کاله د سر دښمنان وو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، په خیر راغلی. ستړي مو شي
صاحب؟ څنګه یاست یار؟ ډیر تاسو په سیخه پسی وی و ډیر خوشاله
شي. شکر دی
والا صاحب چې دا هم لیدی بس په دا بدل شونډو مې خنده خوره شو.
مننه صاحب مهرباني. کینې کینې صاحب کینې مهرباني
دې وشي. مننه مهرباني تاسو مهربانه یې.
مننه صاحب ته به هم ایران شوی چې پس له ډیرو دښمنۍ او وژلو تړلو څنګه مو زړه وکړ چې دلته راشو او له تا سره مخامخ کینو.
رښتیا هم چې په تعجب کې پاتې شوم، لکه خوب چې وینم هغه څو کاله دښمني چې نوي هم نو دوه درې زره کسان مو تر منځ ووژل سول پکې.
دوه دغومره بې لاسو پښو شول. خو وای غر په غره نه ورځي، خو انسان په انسان ورځي.
له دښمنیو که څه جوړېدی نو تر اوسه به مو ترې جوړ کړي وو. اوس مو نیت دی چې په دوستۍ کې د جنګ اهداف لاسته راوړو. که څنګه دې خوښه ده؟
ډېره ښه